梦。دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي ز بوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې پروانه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر کوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړی شي د افغانستان جمهوري ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوال د وضعیت د شوالي په هدف یې د نړیوال سازمانونو له لارې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي د فرانس لومړي وزیر نن پارلماني غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیاوي او بیولوژیکي حملو په ګډون له ممکنه ترګر بریدونو سره مخامخ دی او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړی شي او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل چې لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستان ته تیریږي په دې غونډه کې د تحریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي حیدر علي هم ګډون درلود او نن یې مشال لیډو ته وویل
وی خو موږ ته دا خبره کوله چې دا ری روټس دي او درې واړه په یو ځای پر کار شروع کیږي دا درې واړه د دې کوریډور حصہ ده دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې سما وعده کړو یا اعلان کړو هو به هغه به پوره کیږي
د خیبر پښتونخوا بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او پیپلز پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې اقتصادي راهداري ټولو منصوبې پنجاب ته اړولې دي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغو سیمو کې ټول پښتنه وسی نوموړي پرون د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې د قبایلی جرګې مشري پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بې کوره کړل سو خلک خپل کورونه ته ستانه کړل سي مولانا سمیع الله زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بهلی موضوع له پامه پریوتې ده بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلی مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پوری کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوي ښځې او ماشومان تښتولي دي پرون په کوټه پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوڅ په نامه یوې میرمنې وویل
گزشتہ 3 ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گردنا
لتیرو دری ونیو رئیسی دا بلوچستان پا بولان او شاو خاسیمو لکا ماروار لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سہر کمب سیمو کی سخت پوزی عملیات رواندی چی ترو سپوری پا درزنو نارینا او شدینا تشتول سوی پا سلگونو کورونا او کار کروندی سوزل سوی او پا درزنو شدزی او نارینا وجل سوی دی
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات دي چې په کې ترهګر پټن ځایونه لري طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ایل تشتو څو کارکونکو څخه دوه تنه خوشی کړي د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار رسمت الله او د هغه منشي غفار وسوال طالبان خوشی کړي او په خیریت سره کورونو ته رسیدلي دي د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلوم وسوالو د کلاسیف الله له مرغه فکرځي سیمې څخه د بی ډی او کارکونکو تشتولي و چې وروسته یې زمواري د رسنیو ته پاکستاني طالبانو کبړ کړی وه او د خورا خوش کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه پنځه نور کارکونکي لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي د افغانستان جمهوري ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د ښه کولو په هدف یې د نړیوالو سازمانونو له لارې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي نن مشال لیډو ته وویل افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په اساس په کوربه هیوادونو کې ځینې حقونه لري چې د رسیدګۍ په برخه کې افغان حکومت هڅې کوي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشري حقونو د څار ډلې په یو رپورټ کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند او تاوتریخوالي پېښې یادې کړې دي پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې رپورټ په اړه وویل چې دوی افغانان بې ځایه نه ځوروي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج سره ولیدل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو کرزی له دې کتنې ورځ مخکې د هند د بهرنیو چارو سیکرټر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخولو پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو لورو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند د پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې وکړې. د افغانستان د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازارونو څخه په تکتیکي توګه پر شا شوي دي. د بدخشان د امنیتي قمانداني د امنیت عامر سخیداد هیدري نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي، خو د خرابې هوا له امله عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي هیدري په خبره وسوالو تیره ورځ په دې ولسوالۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې لس وسوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دا ورسواله نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي، سوهلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرسیال ویان سید ظفر هاشمی مشال ډو ټول چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومتوالۍ دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. د فرانس لومړی وزیر مینول وال نن په پیرس کې پارلماني غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیایي او بایولوژیکي حملو په ګډون له ترګر بریدونو له خطر سره مخامخ دی. نوموړي دا خبره له شیبه مخکې تر هغو وکړه چې پارلمان ترګر بریدونو وروسته د لګول سوي هنګامي حالت د نور غزولو پاکي رای ورکړي. په 19 نومبر په پیرس کې په سو حملو کې 190 کسان وژل شوي وو. برخه د بلجیم پولیسو له برسلس کې د پیرس یو ځانمرګ بریدګر په تړاو شپږ نورې چاپی وهلې دي. دا لانه د څرګنده چې د دې حملو سرغنه عبدالحامد د پیرس په شمال کې د چاپی پر مهال په سو ډزو کې وژل شوی او کنه. او اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي پانسی کړي دي. د دې سختریزې ډلې سره تړلې دایق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپاره کړل چې ګمان کېږي یو اولی جان ګرمسکارډ او بل د فان چغنووي دی. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چرته او څنګه وژل شوي زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 55 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.50 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.50 روپۍ او 23.40 روپۍ. او یو افغان په 1.85 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 230 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې عبدالرحی کاکړ او سیراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار به پر زړه نقشه جوړیږي، خو پښتانه ملت پال وایي مرکزی حکومت له خپلو ژمنو پر شا شوی دی.
وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي.
د بلوچستان د بولان سیمې یو شمېر بلوڅي کورنۍ وایي پاکستاني پوځ پرې بمباري کړې ده. پاکستان وایي د نیشنل اکشن پلان له مخې بې له توپیره د ترهګرو پر ضد کاروای کوي او یوازې افغانان نه پرشه کوي. د پیرس له پیښو وروسته په شام او عراق کې د داعش پر ضد بریدونه زیات شوي دي، خو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې فعاله ده. د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې.
د کابل سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړ شوی اتحاد خپلې هلې ځلې تر کومه ځایه رسولې دي؟ د یادې اتحاد یو مشر وایي
عملی کار وس دار مونگ ٹول کم کمیٹی جوڑا شی رہے کمیٹے سر اب مونگ وس قبائل بکینو ندی سر اب مونگ وادہ سے فیصلہ کوچ رہا یہ ٹول قبائل مستقبل پر فیصلہ
دیدی ہر ساوری دو تل مشال ریڈیو سر وسی رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان وفاقي حکومت یو ریبیا ویل دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به پر زړه نقشه جوړیږي او په دې منصوبه کې نه یوازې سړکونه دي بلکې په دې کې بیلابیلې منصوبې دي او دا د اوږدې مودې او ګڼ اړخیزو مرستو یو لویه کړنه لار ده خو بل پلو د بلوچستان او پښتونخوا ملتپال ګوندونه وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې اړه لخپلو کړو ژمنو څخه پر شا شوی دی سراج زهیر پر رپورٹ لري
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي او په دې کې به په ټول ملک کې انډستریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې اوبو هوا شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي د مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی حیدر علی په دې اړه وی
وی خو موږ دا خبره کوله چې دا ری روټس دی او درې واړه په یو ځای په کار شروع کیږي دا درې واړه د دې کوریډور حصہ دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وزیر اعظم سره چال په کانفرنس کې سما وعده کړو یا اعلان کړو هو به هغه په پوره کیږي دا دی بریفینګ خو ټوټل دا چې دا زنه خلک تحفظات لري دا بے ځای دی او دا بم داسي زمو تحفظات دا چې په دې کې اقتصادي اکټیویټی نشته زمو په روټ باندې اکنامک زون دی یا نور سے دی دغه سه انرجی سیکٹر کې چې کوم انویسټمنٹ ده په کوم زموږ صوبه چې دا به شي مورو مو پاتې ده یو ټول انرجی د ترمل او د کور نو د دینه پیدا کول واړي چې بیا د مو صوبې په پنجاب او سنتلی
بل په لو دی رستیو کې زینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړی وی او د ریزی لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیده نه ده او دا په نوی نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی مشال ریډیو چې په دې بابله لاوا منیسټر ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پوښتل چې اوس یو وار بیا حکومت وی چې دا منصوبه په زړه نقشه جوړوي نو تاسو څه وایې نو نوموړي زیاته کړه
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دی نو مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی دا رومبیره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی لکه زوړ کوم زموږ ډیماند دی دا به ول جوړو پس دا غي بنور کارونه کوو سوال دا اوس پیدا کیږي چې وزیر اعظم د ټولو پاټو په مشکې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه واده وکړه نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي روټونه هلته جوړوي کارخانې اعلان هلته کوي پاور پروجیکټ هلته جوړوي نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به وویني
همدارز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مغربي روټ داسې ستل دي سنه نس غربي روډ دا غته کاريډور برخه نه ده د دوی په میډیا کې څه به د افسوس مقام دا دي چې کوم پنجابي او کوم هندستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زمړ موقف څه دی هغه نه وړاندې کوي احسان اقبال بر وغواړي او احسان اقبال څه دی او دا د دوی څه کوم هغه د دې شرقي کاريډور پلویان یا هم در د څه کوم پارلیمنت ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنت ممبران دي یو طرفه ون سایډل خبرات په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي او څوک د غربي کاريډور غشتون کې دي هغه دوی نور غواړي نو په ټلویزیونانو کې دا ټوله ګمراهي سواله دا یو طرفه روانه ده
د ذکر دا یو ونی وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټي پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو ځینو ګوندونو سنټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واکه وټوکړو چې حکومت دی ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې تور پور کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېښت مېرمنې تښتولې دي
د چهارشنبې په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو میرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو تور پورې سو چې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري سوې او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 میرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅې په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گذشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزي، بزګر، بربړي، سنجاول او سهر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅي په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو له امله ټولې لارې تړل سوي او هیڅوک نه له یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 میرمنې تښتولې خو پاکستاني رسنۍ هیڅ غږ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 میرمنو نومونه او د هغوی د ماشومانو نومونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو له امله لارې بندې دي او هیڅوک ورتلی نه سي. که تاسو د یوه خبریال په حیث هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدي. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو راغلې چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کېږي. پاکستاني رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کېږي رسنۍ نه خپروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو میرمنو او بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو د عملیاتو او اولسي وژنې تورونه پورې کېږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د میرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه یې غوښتل غږونه او نومونه یې خپاره سي مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسم وبلل بلکې همدا یې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه اولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویلي چې د نېشنل اکشن پلان له مخې بې له توپیره د ترهګرو پر ضد کاروایي کوي او یوازې افغانان نه پنشه کوي. خو د بشري حقونو څار نړیوال ادارې رپورټ وایي چې پاکستاني پولیس افغان کډوال ځوروي، تشدد پرې کوي او کورونه ړنګوي چې له دې کبله دا کډوال د پاکستان پر پرېښودلو مجبور کړل سي. ریاض مساخیل په دې اړه حل کوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حق لا تاسو شو چې د پیښور سکول حمله رستو پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونا لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو خو زیاته کړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او د دې کې سکه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورت خبره ده ما دا رپورت پوره نه دی لوستی، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاده کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خمشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورز ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پیښور سکول حملې نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشر زهرا یوسف نه تپوسو کو نو دی وی
بالکل افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
داوی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا شپاړس لکه رجسټرډ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیرې جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات توند کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي. راځئ چې په دې اړه رپورټ وو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندي راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده، بلکې یو شمېر خلک یې هم وژلي دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. ده وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې یې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی تر ټولو د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعاله ده، خو پاکستانی چارواکي په خپله خاوره کې د دې ډلې له شتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمه نه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. ده وویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نسته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوي لوړ پوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه تروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان او افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دي پراته دي، نو دې دا ختمول غواړي. دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا د یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دې نه بالاتر شي، دې نه اوچت شي، دې نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسئلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له تیرو څو میاشتو راهیسې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره بېلابېلو هڅو ځای نیولی، خو په دې اړه د سیاسي ګوندونو یو اتحاد هم جوړ سوی و چې په قومي اسمبلی کې یې بل هم جمع کړی او د دې لپاره یو شمېر غونډې هم کړې وې. اوس پوښتنه دا ده چې دې اتحاد خپلې هلې ځلې تر کومه ځایه رسولې دي. ملیحا امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یوه ګډه مظاهره وکړه. او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت پترس کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحه عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ نه د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسداره مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنٹرین مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو ته مې نه دې سره به مونږ واده شي فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره فیصله بلندر روان افتی نه بیا میټینګ نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نشر ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري
حکومت خصوصاً مسلم لیگ نون او دا ہوئی ملکی ہوئی سر جکم دین ہو جن بھائی او غیر تانی کل خوالی نبا آغا شکل کے بلترمین پیو شکل جولی گی
لا باجوڑ جنسے دا پارلیمان پخوانی غڑے اخونزادہ چٹان وائی چو واکمن گن دا کانے کولو لپارے حسو تا مثبت جواب ندی ورکل شوی
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلي عوام هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو دا غوی سره ډیسکس کړل چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ نو غوی موږ سره یې ګری کړی دي منګه د ایم پی ایم 90 ته تلی منګه به هاوس ته تلی منګه بلوچستان ته تلی منګه پښتونخوا ته تلی منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړه چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکرټری جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړ خو دغه به وجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټا ولسته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
ډیرې معاملې دي، دا آسانه نه ده، او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې موږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره، دا هر څه په مزه مزه کېږي، له صبر به کار اخیستل پکار وي. دا لرې نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 230 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن په د پاکستان په سند او پنجاب صوبه کې د بلدیتي ټاکنو دویم پړاو تر سره کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ لري چې په کومو سیمو کې انتخابات روان دي او په کومو کې ځنډول شوی دی. راځئ چې دغه رپورټ واورو.
د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې زیارت په ورځ د مقامی حکومتونو یا بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو لپاره ووټونه اچول کیږي. بلخوا د پاکستان د ټاکنو کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان د سند صوبې په یو اتیا یونین کونسلو کې نن کېدونکي بلدیاتی ټاکنې ځنډولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اداره ریډیو پاکستان په دې اړه وایي چې د پنجاب 12 او د سند 14 ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو د دویم پړاو لپاره د ووټونو اچولو عمل د زیارت په ورځ د سحر 9:30 تر مازیګر 5:30 بجو پورې روان وي. د تین صوبې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو کې یو اویا لکه یو کم اویا زره نه زیات وګړي خپل ووټ اچوي. د ټاکنو پر مهال بدین ضلع د صوبې تر ټولو حساسه ګرځول شوی، چرته چې په پولینګ سټېشنو د پولیسو سره سره رینجرز اهلکار هم ودرول شوی دي. پنجاب کې روان بلدیاتی ټاکنو کې 1.3 کروڑ زیات وګړي ووټ اچوي، چې لپاره یې شاوخوا 2,000 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي. بلخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان د حلقه بندیو په اړه د سند هایکورټ او د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ د حکم وروستو د سند صوبې ات ضلعو په یو اتیا یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ځنډولي چرته چې به دا ټاکنې اوس 15 ورځې وروسته کولی شي. تیره ورځ پلازمینه اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د الیکشن کمیشن سکتر بابر یعقوب ویلي وو چې د ټاکنو ځنډولو فیصله د سپریم کورټ د حکم وروسته شوې. د بابر یعقوب په وینا چې سنګل ضلع کې د امنیتي حالاتو له کبله ټاکنې ځنډولې شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دواړو صوبو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي او په پولینګ سټیشنو یا بهر به پولیسو رینجر ولاړ وي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې سوی. عبدالحی کاکړ څخه د خبرونو لنډی زاورو. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي کاشکر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړې شو. په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندي او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلومات ورکولو پر وخت وویل لار به له خیبر پښتونخوا بلوچستانه تیریږي. د جمعیت الاسلام مشر مولانا سمیع الله کویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره دي په هغو سیمو کې ریفرنډم وسي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دي د قبایلي سیمو بیوروکراسي کسان ستانه کړسي. په کوټه کې د ځینو بلوچ کورنۍ پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا 30 ښځې او ماشومان تښتولې دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا دا تور نه ردوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا BDA د تښتو وسو کارکونکو څخه 2 تنه خوشي کړي. د دې کسان د کورنۍ غړي وایي ټیکهدار رسمت الله او د هغه منشي غفار کور ته رسېدلي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت تشوالي د په هدف یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر مهال ویلي چې دوی افغانان نه ځوروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیري سوشما سوراج سره وکتل. دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د یمکان ولسوالۍ د مرکز او بازار په تکتیکي توګه پټ شوي دي. د بدخشان د امنیتي قمانداني د امنیت عامر سخیداد حیدری نن مشالې لوتو چې د ولسوالۍ په شاو خاصم کې جګړه وسم روانه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهم اقتصادي او سیاسي مسلو باندې بحث وکړي. د فرانس لومړی وزیر نن د پاریس کې پارلمان غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیایي او بیولوژیکي حملو په ګډون د ترغیر بریدونو له بریدونو سره مخامخ دی. نوموړي دا خبره لږ شېبه مخکې تر هغې وکړه چې پارلمان د ترغیر بریدونو وروسته د لګول شوي هنګامي حالت د نور غزو لپاره کې رای ورکړي. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي پانسی کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. احمد الله د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده. دا چې دی ورسپانو پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی CIA مشر سره واشنگتن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجایش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوی لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د ښه کېدو په ځای نوره هم خرابه شوې ده. نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت دې لړ کې څه پرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک ښایي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا له پکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبوره کړي، او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اته ډبې د پټلۍ نه پرېوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي، او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سختدریځو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې رپورټ ته کتنه کړې ده. انیسا جمل د دې لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي جماعت دعوه وسله والې ډله چې په پاکستان کې پی بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي، د تېرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دعوه ډلې په زرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دعوه غړي او د هغې د خیر ښېګڼې تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکوونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګڼې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکوونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالي مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریځۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز ورځپاڼه په اخره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له 1300 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم مروان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاترو ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورله روانوي. ګارډین ورځپاڼه په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سعید وایي په 1300 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي، ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانس پولیس د هغه انتحاري حمله کوونکی ځانمرګ برید د جسد د پیژندلو لپاره څیړنې کوي چې د پاریس په شمال کې پر یوه کور د پولیسو په برید کې وژل شوی. پولیسو د عملیاتو په پاریس کې د تیرې اونۍ د ترهګري حملې د اصلي ترا د نیولو لپاره ترسره کړې دي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د پاریس لوی څارنوال فرانسیوس مولینس د ښار په شمالي لمنو کې تر عملیاتو څو ساعته وروسته وویل چې عبدالحمید اباعود نه دی نیول شوی. مولینس وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند.
Dans le cadre de cette enquête, nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué.
Taiwai mujlamaliato da pai la paradir tahqiqat wakr. Che telefoni mukalme da in shahidan o khabri aw din nur mawarid pe shamil di aw daira ta mumkina aw balalachi aw aw chai pa sendenis shaguti ki pe apartment ki per shawi. د پاریس لوی څارنوال زیاته کړه چې د ودانۍ په خرابو کې یو جسد موندل سوی خو وضعیت دومره خراب و چې هویت یې ونه پیژندل شو.
مولنس وویل چې په دې عملیاتو کې و نارینه او یو ښځه په دې شک نیول سوي چې د یوې بلې حملې پر پلان یې کار کاوه. د پاریس لوی څارنوال وویل د تروریستانو یوه نوې ډله یې را منځه وړې ده. د پاریس ښار په شمال کې د عملیات یو ساعت روان و. چارواکو ویلي چې د عملیاتو په پیل کې یو مشکوک سړی ووژل سو او یوې ښځې چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و ځان الوزولی دی. پنځه پولیس هم په دغو عملیاتو کې زخمیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په پاریس کې د ښاروالانو په غونډه کې د دې عملیاتو په اړه وویل:
L'émotion est immense. La colère l'est tout autant. Chacune, chacun d'entre nous
éprouve un sentiment d'impuissance face aux attentats. Et en même temps, une intelligente action doit être organisée par les auteurs. François Hollande a déclaré que les pays ont différentes opinions et ont été mis en Paris a fait une pause de la question 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 de la question. په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت اسلامي دولت یا داعش اخیستی دی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلی چې ترکی په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لپاره د رصد لاره غوڅولې سي، چې په نتیجه کې به یا د وسلواله ډله ډیره کمزورې سي. خو ورځپاڼې وایي چې تر اوسه یې داسې نه دي کړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د پیرس د بریدونو نه پاس د یو شمیر غربي هیوادونو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره ژمنتیا ښودلې، خو پوښتنه دا ده چې آیا ترکی هم د یادې وسلوالې ډلې خلاف کاروایي ته تیار دی او کنه، ځکه چې ترکی وی خواته د ناتو غړی هیواد دی او بلې خواته د شام او عراق په حواله داسې تګلار لري چې په نتیجه کې یې اسلامي دولت وسلوالې ډله ډېره مضبوطه شوې ده. ورځپاڼې لیکي چې د یادې وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره په شام کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ یعنی وای پی جی کوردی ځواکونه او په عراق او ترکی کې د کورد کارګرانو ګوند غړي په میدان جنگيږي، چې تر دې دمه یې یو شمېر لاسته راوړنې هم کړې دي. خو ترکی یو وخت په شام کې د وای پی جی ځواکونو ته د رصد لارې بندې کړې او د کورد کارګرانو ګوند دا مهال د ترکی د هوایی بمباری سره مخ دی، چې لوجې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خپلو کارویانو لپاره لا نور وخت ملاویږي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په اگست میاشت کې د وای پی جی ځواکونو په شام کې د کوبانی ښار نه علاوه یو شمېر سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاصې کړې او د ترکی سره په پوله جرابلوس ښار د خلاصولو لپاره یې پرمختګ شروع کړو. نو ترکی خبرداری ورکړل چې که دغه ځواکونه وړاندې ځي نو ترکی به یې پر خلاف کاروایي کوي. د څېړونکو په وینا که جرابلوس ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړی شوی وي، نو راقه خار چې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې دی ته به د رصد لاره بنده شوی وي او دا خار به هم لازمي د وسلوالو نه آزاد شوی وي، خو د ترکی د دې ګام سره وسلوالو ته ډېره ګټه ورسېده. دا راز ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د کوردستان کارګرانو ګوند په تیر وخت کې د ترکی د حکومت خلاف جګړه کوله، خو په موجوده وخت کې یې نه یوازې د دغه هیواد سره د سیاسي جوړجاړي لاره اختیار کړې، بلکې په 2014 کال کې یې په عراق کې په زرګونو یزیدیان او ویسایان د اسلامي دولت د وسلوالو د ټولوجنې نه خلاص کړي وو. بلخوا د ترکی صدر طیب اردغان د کارګرانو ګوند پلوي ګوندونو خلاف هم ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې یې سخت دریځۍ ته لاره هواریږي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې که غربي نړۍ په حقیقت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمون غواړي، نو په کار دي چې اول ترکی دې ته تیار کړي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف په جنگ اخته ګوندونو او ځواکونو د ځپلو نه لاس واخلي.
منور شاو، د پاکستان د پوز مشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوز مشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن کې وسوه، امریکایي پوز چارواکو د حقانی او نورو ترهګرو شبکو پر ځپلو ټینګار وکړ او د کابل او اسلام آباد ښه اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مهمې وبللې. احمد شیبر په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړه. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد هم و. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، د هغې نه وروسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په خلاف جنګېده او هغوی د پاکستان ملاتړ ته ډېره اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډېرې پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارزې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړې. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبرې کړې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو بل ریپورت د افغانستان د هلمند ولایت په اړه وړاندې کوو. د هلمند د مهاجرینو مشر وایي ځینې وکیلان او د قوم مشران یې په کارونو کې خند جوړوي. دا په داسې حال کې د چې په هلمند کې د روانو ناامنیو له امله د بې ځای سو کورنیو سره مرستې روانې دي. الیاس دای په دې اړه ریپورت لري.
په هلمند کې د ورستوی نامنوی لامل د ندالی او مرجو ولسوالۍ ترڅنګ د لشکرګا اړوند د بابا جله سیمې په زورګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز د لشکرګا ته کډه شوې دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندوی موسسات سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې 400 کورنۍ لپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده.
روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سل څخه اضافه سروي کېږي. سل پنځل سل الله سل او شاید د کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګا چې راغلي هغه چې لشکرګا مرکز ته راغلي او د امن سیمې چارو ته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروي وسی.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرون د ریاست کارتونې په لاس کې دی وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنیو ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نورو ورځو کې هم مرسته ونه رسیږي.
نوم یې دوست محمد 15 ورځې راځم وایي نن راسه سبا راسه نن راسه سبا راسه کاټم راکړی دی. مشکل دا دی چې راوم غواړي بیا ولاړ شي بل هفته راسي بیا چې راسه بیا یو دې دلته ضرور نه پوره شي وایي بیا نه شي دلته په جواب بل اخو اچاو مول ولا ک شي را په وزتا ور ولن مول زای چو غرا ک بر باندې ال سات طالبان کی ناس دا مور استیل چا غوسی مې
لا ما مشکل مزا ش دا بس مر رازو رازو با شي نه بر څبلار سره مشتن مزا ش بالا کارټون مول کړی دي چې دا مر سره
خود مجرون رئیس وای د بې ځای سو کورنۍ په منځ کې یو شمېر حرفوي کسانو هم ځانونه ځای کړي دي چې د اصلي بې ځای سو سره توپیر ګران دی. هغه وویل د پارلمان او ولایتي شورا یو شمېر وکیلان ترڅنګ ځینې قومي مشران ډېر غوښتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یا چارې د خنډ سره مخ کوي.
اوس دغو ته چې موږ لاسرسی کوو دا ډېر یو مشکل خبره ده. ولې موږ ته حرفوي خلک چې دي هغه ټولو د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولي کومک رسې مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسی نه لرو. نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور کومي خلک دي دا غزمش په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د وژدو نامنوي څخه هم ویل کیږي په زرګونو کورنۍ ګرش ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي کچیر نامنوي دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سو کورنیو شمیر به تر هغه شمیرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومانو د ځانمرګو او جاسوسو په توګه د بهرتۍ کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندلې ده. دا پوښتنه راپورته کوي چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شاملوي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله ښودل شوی چې ټوپک په لاس مخته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل شوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته شوی او هغه دی د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنګسالار. د ده په وینا قمندان یې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنټ لاین پوښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوهه چارو لتا فرنټ لاین ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشتوالی د دې مهم لاملونه دي. د جارجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکې وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خپرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنټ لاین ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي که نه نو یو ماشوم ورته د جنګ لپاره وسپاري. فرنټ لاین د ملګرو ملتونو د یو رپورټ حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2001 کال راهیسې ماشومان د جګړیزو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورڅخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنټ لاین وایي داسې کره شمېره نشته چې وښیي چې په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1556 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه ښووي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. په کندهار کې د ټول هیواد په کچه د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ او نن پای ته ورسېد. په دغه نندارتون کې د کندهار زید تازه میوې، لاسي صنایع او نور افغاني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي. محمد صادق رښتنی په دې اړه رپورټ لري.
په دغه درې ورځنۍ نندارتون کې د هیواد خوراکي، پوشاک، زراعتي، فیشني، برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام، د سوداګرۍ خونې ادارې، د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان وویل چې په نندارتون کې د هیواد د مرکز تر څنګ د ولایتونو 15 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وه چې شاوخوا وزره کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي، زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کابل څخه د مزار شریف، د جلال آباد او د هرات څخه موږ تخنیکي او انجینرینګ په بخش کې، یا د صنعت په بخش کې، د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روسي چې تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15000 څخه 2000 پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي دلته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکارۍ پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایع دستی یا تولیدات خود وطن ما به نمایش گذاشته شه، حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دکتر مزول دل پدین نندارتون کې چې ته هرات څخه ډیر شش تعمیراتي رنگونه وړاندې سی او دلته موږ ویل چې ډیر ښه لاسي صنایع وړاندې سی او موږ ویل چې دلته د وچې میوې په برخه کې په ډیره لوړه کوالټي او په ډیر ښه پیکینګ کې موږ تاسې وچې میوه لرو چې هغه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نندارتونو میډیا دغه ټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډیره مرسته کوي.
چارواکي، افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګې اچونې ته تشویق شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د مومند ایجنسی د سرکاري سکولونو ترمنز د لوبو میله اپیل سوی ده. په دې لوبو کې کرکټ، باسکټبال، والیبال او د سی نوري ادبي سرگرمۍ هم شامل دي لکه ویناګانی او د سنور. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی په دې اړه رپورت لري.
په محمد ایجنسی کې د سرکاري های سکولونو ترمنځ د بیلابیل لوبو مقابلې شروع شوې. د کوزه سب ډیویژن د سکولونو لوبغاړي په سبحان خوړ های سکول کې ولید بر محمد ایجنسی ځوانان د غلنې په لوی میدان لوبې کوي چې وای د سکولونو ترمنځ د لوبو ته ډیر خوشاليږي.
زمانم ندین دی زونګا بالینګ هم خدي او زونګا بیټینګ هم خدي. ان شاء الله موږ بخواري کوو موږ بمخ کې زو. تاسو زونګا د دماغي ستړیا هم ختميږي او د زونګ ذهن هم کولا او شکل کوسه ټول کال کتاب کتاب.
وهبلی د لسم جمعات زده کون کې دی وای چې د کرکټ اولنې لوبي غټلې ده. خوشبین دي چې پراتون کې نورې لوبي هم وګټي.
کوشش هم دی چې د مخیوزو فائنل مګټو. کلاړم سره ښه دي او ولاړ یو پنره کې دې شګېم مګټو.
د غزوانان په سکولونو کې هم په لوبو کې مشکلات لري. نو هغه څنګه
مازر ولي
مونږ سره ګراوند هم کمې دي. ګراوند نشته ده. شاړو یو ځبل ځګم کو صحیح بیٹونه بالونه نشته دي. هارد بال سامان نشته. انس سامان نشته دي او لکه حکومت لپاره کار دي چې موږ سکول لم سامان ورکی ګراوند ورکی خوشوقیان ماشومان
د لوبغاړو په وینا چې باید حکومت او تعلیمي ادارې د هغوی د نصابي سرګرمو ترڅنګ د لوبو ته پرمختګ لپاره هم ګامونه پورته کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
لدی سره د مشال ریډیو د دې غړي د ریپورتون لړۍ پای ته ورسید. عبدالحی کاکړ به د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سمه جوړې چې په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقي مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلومات ورکولو پر وخت وویل لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تېرېږي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره دي. په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرنډم وسي. نوموړي پرون د پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کور ته ستانه کړل شي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بېلابېلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان تښتولې دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي دي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ایل له تښتول شوو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشې کړي دي. د دې کسانو د کورنیو غړو وایي ټیکهدار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسوار طالبانو خوشې کړي او په خیریت کور ته رسېدلي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وای په پاکستان کې افغان کډوالو د وضعیت تشوالي په هدف د نړیوال سازمانونو د لارې د پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. ورخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د نن په اسلام آباد کې خبرې غونډې پر مهال وویل چې دوی افغانان بې ځای نه ځوروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره ولیدل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازاره تکتیکي توګه پر شا شوي دي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت عامر سخیدات هدري نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی قازقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهم اقتصادي او سیاسي مسایل بحث کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز به په حکومت توالی وي له قازقستان تر له قازقي چارواکو سره لاسلیک کړي. د فرانس لومړی وزیر مینوئل وال نن د پارلمان غړو ته ویلي هیواد یې د ممکنه کیمیایي او بایولوژیکي حملو په ګډون له ترهګرو بریدونو سره د خطر سره مخامخ دی. نوموړی دا خبر له شیبې مخکې تر هغه وکړي چې پارلمان د ترهګر بریدونو وروسته لګول شوي هنګامي حالت ته نورو غزول پاکې رایه ورکړې. اسلامي دولت هډاله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي یې پانسي کړي دي.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څه پو پاتې شو، دیو ریډیو اوریدلای سیبوري وال کاکړ خپل ټولو همکارانو او خبريالانو سره یو ځای اجازه درڅخه غواړم. آباد اوسئ.